عزتمنو اوریدونکو سلامونه میو منی اومانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. پر روانه خبرونه کې لیکوال او ژورنالیست زیرک فهیم د خپل نوی کتاب نیوز ایډیټینګ په اړه کې راته غږیږي.
کتاب باندې تقریبا 3 کال کېږي کار کوم او په دې کې شاوخوا 50 منابع او نما استفاده کړی دا.
ارشاد شینواره خپل شیرونه راوروي. د غټول مالنۍ له مسول مدیر سره مرکه
موږ پام دې پار باندې د خبر راوېست چې ترڅو مشخص د ادب لپاره کار وکړو او پرختیا هم د سلسله جاری وساتل شي.
لاندې کایت کواختو نور مطالب هم لرو. پیله خبرونه کوو. یوسف خان زدران د تیریونی فرنګي خبرونه راوروي.
د امریکا د شیکاګو پونتون د لرغون پوانی په برخه کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت سره مرسته کوي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري د خبرګولې د میاشتې په 14 نیټه د امریکا د متحده ایالاتو د شیکاګو پونتون د ختیځ پیژندنې د برخې له رئیس سره د لرغون پوانی په برخه کې د دغه انسټیټیوټ د همکارۍ په اړوند خبرې وکړې. د باختر اژانس د خبر لمخې په دې کتنه کې د امریکا د شیکاګو پونتون د ختیځ پیژندنې د برخې رئیس پروفیسر ګلستاین تر 2013 میلادي کال پورې د افغانستان د لرغون پوانې له برخې سره د دغه پانتون د همکارۍ ډاډ ورکړ. د څرګنده کړه چې په دې موده کې به د شیکاګو پانتون د ختیځې پیژندنې برخې د لرغونو ساحو د نقشو د برابرولو، د لرغون پوهنې له مدرنو وسایلو او سامان آلاتو څخه د استفادې زده کړه، همداراز د لرغون پوهنې د ریاست د لرغون پوهانو، د کابل پانتون د لرغون پوهنې د ډیپارټمنټ او د افغانستان د علومو اکاډمۍ د لرغون پوهنې انسټیټیوټ محصلان زده کړې به شاملوي. په دې کتنه کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست د هیواد لرغون پوهنې له برخې د دغه انسټیټیوټ د همکارۍ لامل د قدردانۍ ترڅنګ د شیکاګو پانتون د ختیځ پیژندنې د برخې له مسول څخه وغوښتل چې امریکایي لرغون پوهان د لرغونو آثارو د پروژو د کیندلو او د لرغون پوهنې په عملي کار کې له دغه وزارت سره همکاري وکړي. امریکایي لوري په دغه برخه کې خپل تیاری څرګند کړ. ویل چې د خپل لرغون پوهنې د برخې دوه تنه استادان به د مضمونونو د تدریس، د آثارو د ترمیمولو او د لرغون پوهنې د تحقیق د څرنګوالي په خاطر د افغان لرغون پوهانو د روزنې په خاطر معرفي کړي. په غزنی کې د قلعه غزنین تاریخي جماعت ورغول شو. د باختر اژانس د خبر لمخې په هغو مراسمو کې چې د خبرګولې د میاشتې په 28 نیټه په غزنی کې جوړ شوی و، د غزنی والی انجینر عبدالکریم د دې جماعت بیا رغونه یو ګټوره پروژه وبلله. ویل د قلعه غزنین جماعت د غزنویانو تر دورې مخکې آباد شوی و چې له بده مرغه په تیرو کلونو کې د جنگونو او طبیعي پیښو له امله ودانۍ ته زیان اوښتی و. د دې جماعت د بیا ترمیم او رغونې چارې 15 کاله مخکې د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا پیل شوې وې، چې پر مرمت یې د اطلاعات او فرهنګ وزارت له انکشافي بودیجې څخه شاوخوا 12 میلیونه افغانۍ لګیدلې. د بودا ستر بوتان بیا رغول کیږي. په بامیانو کې د بودا د مجسمو د بیا رغونې په باب نړیوال کانفرنس باید د جاپان په قربتوب جوړ شي. د باختر اژانس د خبر لمخې د یونسکو سازمان د فرهنګي برخې رئیس سمنوري د خبرګولې د میاشتې په 14 نیټه د اطلاعات او فرهنګ وزارت له سرپرست پوهان محمد رسول باوري سره په کتنه کې د دغه ټکي په څرګندولو سره وویل چې د یونسکو سازمان او جاپان بشپړ تیاری لري چې د نورو نړیوالو موسسو د همکاریو په جلبولو سره په بامیانو کې د بودا مجسمې بیا ورغوي. پوهان محمد رسول باوري له دغه وزارت سره د یونسکو د همکارۍ لامل د مننې ترڅنګ وویل چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت به په دې کانفرنس کې مشخصې طرحې وړاندې کړي. په بامیانو کې د بودا د دوه سترې مجسمې د طالبانو لخوا ویجاړې شوې وې.
لیکوال او ژورنالیست زیرک فهیم په دې وروستو کې خپل نوی کتاب نیوز ایډیټینګ چاپ کړی دی. ښاغلی فهیم وایي پر دې کتاب مې شاوخوا 3 کاله کار کړی او له 500 منابعو څخه مې استفاده کړې. زموږ همکار محبوب شاه محبوب د همدې کتاب په باره کې له ښاغلي فهیم سره مرکه کړې. پام مو ورته راړوم.
ښاغلی فهیم، تاسو سره کله وستریم؟
ډېر زړه مننه، خوشاله اوسې.
ښاغلی فهیم، ستاسو نوی کتاب نیوز ایډیټینګ محتوا یې څه ده؟
نیوز ایډیټینګ دا د ژورنالیزم په برخه کې د ټیکس د ایډیټ په برخه کې یو کتاب دی. دا کتاب د لومړي ځل لپاره په پښتو کې برازي او د دې ډیره برخه چې ده د عملی برخه ده، یعنی عملی ژورنالیزم دی. او په دې کې د ایډیټ لارې چارې دي چې هغه د محتوا او د شکل لمخې مونږ د رسنۍ او هغه خبرونه چې دي ایډیټ توڑان دي کړی دي، مثلا هغه عملی کار دی. نو دا په دې دوو برخو باندې دي. او وروستۍ برخه د دې کتاب چې دی هغه قوانین دي چې هغه د یو ایډیټر د پاره ډیر زیات ضروری دي، او ایډیټر باید دا غی نه غاهی ولري ځکه چې په معمولی تیروتنې سره ممکن یو ژورنالیست او هغه ایډیټر ته چې ډیر زیاته ضربه ورسیږي خپل هغه رسنې ته، نو هغه قانوني لارې چارې چې دي، قوانین چې دي، هغه باید زده کړي، او بل اخر دا غی پرانا کې کم ټیکسټ چې ایډیټ کوي د خبر هغه باید دا غی پرانا کې ایډیټ شي چې لستون ځ خلاص.
دا چې تاسو په هندستان کې د ژورنالیزم په برخه کې ماستری کوي، عبدالتمو په افغانستان کې هم د یو شمیر رسنیو سره د ایډیټر په توګه کار کړي، په هندستان کې د نیوز ایډیټ او د افغانستان د نیوز ایډیټ دغه پرتلنه دغه جاج څه ډول دی، څه ډول اخس متری اخس؟
بدبختانه په افغانستان کې وستون زده ده چې ډیر رسنۍ نیوز ایډیټر نه لري، او که نیوز ایډیټر لري هغه په نیوز کې واځي د کاپی ډیسک هغه ونډه تر سره کوي. کاپی ډیسک کې مطلب یعنی مونږ ورته کاپی ایډیټ وایو. کاپی ایډیټ یعنی د په پښتو کې هغه ته واځي سماونی وایي. سماونی نه مطلب دا دی چې هغه ادبی سټرکچر چې دی هغه وګوري. اما په نور نړۍ کې نه یوازې په خبرونو کې لکه اضافه ویو، نو په اته په کتابونو کې یو خاص ایډیټر وي چې دا غي کتاب ایډیټر بلل کیږي، او هغه کتاب چې دی هم د محتوا او هم د شکل مخې ایډیټ کوي. په اکثره هندي رسنیو کې چې ما ولیدل، یا د ایران ته چې زتلل او مکم رسنیو کې چې ما ولیدل، د سیمې د نورو هیوادونو رسنیو کې هغه ایډیټران لري، او ایډیټران چې دي تقسیم دي. په افغانستان کې پرته د پژواک خبری اژانس نه نورې ادارې چې دي هغه خاص یو ایډیټر لري، او هغه یوازې هغه سماونی چې موږ ورته په پښتو کې ویو یعنی کاپی ډیسک هغه کوي. پژواک چې دی به همداسې مسلسل یو سیستم لري چې هغه مثلا کاپی ایډیټر دی، سب ایډیټر دی، چیپ ایډیټر دی، چې یعنی یوې د محتوا له مخې، یوې د شکل له مخې، او اخیری به سماونو ته راځي چې هغه کاپی ډیسک دی هغه یې ګوري. خو په ایران او هندستان او دغه نور سیمو هیوادونو کې دلته به همدغه مرحله چې اوس په پژواک کې ده په دغه رقم باندې یو ساختار لري چې هغه ورته د ایډیټرانو میز وي. د ایډیټر میز کې د هر سړي ځانګړي وظیفه معلومه ده، او هغه دا ایډیټ کوي. په ټلویزیونی رسنیو کې په افغانستان کې هم بدبختانه وستون زده شته دی چې اکثره نیوز منیجر چې هغه نیوز ایډیټر وي، او دا د نیوز منیجرۍ په کار باندې هم ډیره زیاته اغیزه لري، ځکه نیوز منیجر چې دی هغه یو منیجمنټ کوون کېده د ادارې چې هغه به دانیار سره په څه ډول راشه درشو لري، د ترانسپورت سره چې ستونزه پیدا کیږي، د ژورنالیستانو لیگ را لیک، خو ایډیټر چې دی هغه کار نشي کولای. نو دلته یو دغه کې مصروف کړی
تر ډیره پوری هغه رسنۍ چې هغه امکانات کم لري د تا چې کوم ستونزې بیان کړم دغه ستونزې خیالته موجود دي. خو په یو شمېر رسنیو کې بیا دغه پوهې نشټواله موجود دي. هغه په دې نه پوهیږي چې مثلا دغه د ایډیټرانو میز څه ډول جوړ شي. کچیرته هغه کسان چې هغه اوس غواړي د رسنیو دغه سیستم جوړ کړي، ستاسو لارښوونې به هغه ته څه وي؟
تاسو ډیره ښه خبره ته اشاره وکړه. په اکثره رسنیو کې خو یو د چې کاري قوه کمه ده، او په ځینو رسنیو کې چې هغه ډېرې زیاتې مثلا د اقتصادي مالی پلوه قوي نه دي، دا هغوی دا ستونزه شته دی. او که څوک نوي غواړي دا کار وکړي، نو دا د یوې رسنۍ د شناخت دپاره چې هغه رسنۍ په مارکیټ کې څه رقم شناخت پیدا کړي، ایډیټر ډېر ضروري دی. د ایډیټر دپاره په هر ادارې کې لومړی ریجنل ایډیټر چې هغه د ولایاتو څومره خبرونه دي دا هغه لاسته راځي، او هغه ایډیټ کوي. دا هغه نه وروسته چې دی هغه به نورو ایډیټرانو ته ځي، لکه مثلا چیپ ایډیټر ته ځي، سب ایډیټر ته ځي. هغوی دا خپل د محتوا له مخې سره، د سټرکچر له مخې چې دی دا رپورټ ګوري، او وروستۍ برخه به وروسته راځي کاپ ایډیټ ته چې هغه سماونی دي چې مثلا هغه د ادبي لحاظ نه چیړي، چې مثلا په پښتو کې روستاړي مختاړي وونه یېګانې دغه دای سمي. او تر ټولو مهمه خبره دا ده چې کاپی ډیسک کې بیا هلته د عنوان په مسلې باندې ډیر زیات فوکس کیږي، او هغه عنوان سمي. نو که څوک چیرته په دې برخه کې پانګونه کوي، ایډیټ یا ایډیټر چې دی هغه ډیر ضروری دی، ځکه د ایډیټر د نیوز په سمولو سره ستاسو خبر چې دی په مارکیټ کې خزه پیدا کولی شي، هم په رسنیز ډګر کې او هم په عام خلکو کې. ځکه ځینې رسنۍ داسې خبرونه نشروي چې ممکن هغه د محتوا له مخې نه خلکو ته یو پیغام ورسوي، اما په قانوني لحاظ باندې ډیر مشکل جوړولې شي، هم د ادبیاتو لحاظ ډیر مشکل لري، همدارنګ که پیغام ته هغه رقم وړاندې کې هغه سي وړاندې نشي، یا مثلا قانون سره په ټکر کې، مثلا ډیر خلک دي په ادبي لحاظ باندې یو شی لیکي مګر هغه غلطه معنا لري، دغه شانتي شي نو ته باید ډیرې وړې وړې نقطې دي چې په ایډیټ کې ورته پام کیږي او هغه باید
ستاسو دغه کتاب د خبرونو ایډیټ یا نیوز ایډیټ دا به ځوانو ژورنالیستانو ته او یا هغه رسنۍ چې هغوی نوي په فعالیت کار کوي هغوی ته به څه ګټه وکړي؟
لومړی خو ما ته ډیره زیاته ګټه وکړه، ځکه چې زه په دې کتاب باندې تقریبا 3 کاله کېږي کار کوم، او په دې کې شاوخوا 50 منابعونه ما استفاده کړې ده، او بیا زمونږ په افغانستان کې چې څه ټلویزیونونه دي خصوصا ما چې ورسره کار کړی، یا مثلا ځینې آنلاین رسنۍ او د دې سره جوخت اژانس دی یا اژانسونه دي چې ما دوو کې کار کړی، د دوی خبرونه چې دي مونږ هغه ایډیټ نه مخکې او وروسته دا دواړم سره پرتله کړي دي، عملي کار دی ای ټلویزیونونو هم چې ما کوم ټلویزیونونو کې کار کړی نورو نه مې راغستې، نو اول خو ما ته ډیره ګټه وکړه او زه په دې باندې ډاډه یم چې د نورو لپاره به ډیره ګټه ولري، خصوصا که زما دا خبره ډیره غټه خبره نه وي، یا مثلا زه د خپل شان نه ډیره جګه خبره ونه کوم، د پوهنتونونو لپاره چې موږ په 3 او 4 صنف کې د ایډیټ دغه لرو مضمون، د هغوی لپاره به ډیر خیز، که چې ما اکثره پوهنتونونه لیدلي هغوی د ایډیټ لپاره مضمون لري خو مفردات یې ډیر کمزوري دي او حتی په نش حساب، نو که زما خبره ډیره غټه ونه ګڼل شي نو زه فکر کوم چې د ژورنالیزم د محصلینو لپاره به هم ډیر ګټور وي.
تاسو په خپل خبرو کې په لومړي سر کې یادونه وکړه چې د کتاب یو برخه مو قوانینو ته ځانګړې کړې ده، کوم قوانین؟ آیا یوازې د رسنیو قوانین که نه د افغانستان د نافذه قوانین یا د رسنیو پالیسي یا د تورته نور مسایل مخکې شریک؟
په دې کې ټولې برخه شته ده، یو د افغانستان د منتخب قوانینو مجموعه ده چې په هغه کې جزایی برخه ده، او په جزایی برخه کې د رسنیو لپاره چې کوم قوانین دي هغه دي، مثلا موږ ډیفیمیشن یا مثلا د غیبت چې څوک رسنیو کې کوي، یا مثلا ځینې داسې موارد دي چې په هغه چا باندې تور لګي او هغه ته پکې تاوان رسیږي شرکت ته، دا موږ د 2 اړخونو نه څېړلې دی چې مثلا نورو هیوادونو کې څومره تاوان لري، یا هغه شرکت ته چې ته پرته د دینه چې ادعا وکړي او ثبوت ونه لري او شرکت ته تاوان ورسیږي، نو د افغانستان د قوانینو په لحاظ باندې ته څومره جریمه باید ورکړي. همدارنګه ډیفیمیشن شو یا نور موارد شو، دا په جزا کې دی. مثلا ځینې خلک داسې مسایل وړاندې کوي چې هغه د ملي ګټو په زیان وي، قسم دا خبره به ډیره واضح نه وي تر اوسه پورې چاته چې په افغانستان کې ملي ګټې کمې دي تعریف شوي څه رقم دي، اما ځینې موارد داسې شته دی چې هغه مشخص دي، مثلا خیانت د هغه پټو اسرارو نشر چې هغه دولت ته لومړی دي، یا مثلا د دې سره جوخت نور داسې موارد دي چې هغه نشر منع دی، د دې په نشر باندې چې د رسنیو نه پرته د کوم دغه نه نشریږي، یعنی پرته د کوم خبر نه نشریږي، په هغه تړاو آگاهي نه لري، دا وروسته ډېرې ستونزې زیږي، او که حکومت ورته متوجه شي نو ژورنالیست ته ډېر زیان رسي، هغه رسنۍ ته زیان رسي. دا موږ څېړلي دي، بیا د هغې د بند یا هغه کوم محکومیت چې په هغې باندې راځي هغه موږ ورته مادي ذکر کړي دي. د دې سره جوخت د افغانستان د رسنیو چې دي، مطبوعاتو قانون چې دی، یا مثلا معلوماتو ته د لاسرسي قانون چې دی، یا مثلا د دې سره جوخت ما ځینې قوانین چې هغه نړیوال قوانین دي او هغه قوانین دي مګر اخلاقي جنبه لري، لکه مثلا د نورو هیوادونو، لکه د سارک د غړو هیوادونو، یا مثلا د یونسکو سازمان، دا چې دي اخلاقي جنبه لري چې یعنی حکم د جزا قربانی نه صادر کیږي، اما په ټولنه کې یو ستونزه پیدا کولی شي. دا موږ چېړلې دي او هغه د پاره ځینې موارد د سیم ذکر کړی دي چې مثلا کېدای شي چې په نور نړۍ کې یو شی اخلاقي جنبه ولري مګر په افغانستان کې هغه قانون دی، مثلا ته چې یو د قومونو ترمنځ تعصب تلمن وهي په نور نړۍ کې کېدای شي دومره نه، اما په افغانستان کې چې دی دا جرم دی د قوانینو په اساس باندې.
د وروستي پښتنې په توګه دغه قوانین پالیسی او دغه ډول اصول باندې یو ایډیټر ته هغه د پوهې اړتیا څومره ده چې باید په دې باندې پوه شي یا پوه نشي؟ څنګه
د ایډیټر لپاره شرط دا نه دی چې ایډیټر دی په ژورنالیزم پوه شي، خو د ژورنالیزم نه دی زیات په ادبیاتو پوه شي. دا دوه برخې چې دي، دا د سمونو برخې دي. ایډیټر دی هغه کس چې هغه په قوانینو باندې پوهیږي. کله چې یو ژورنالیست په قوانینو باندې پوه نشي هغه، یا ایډیټر په قوانینو باندې پوه نشي هغه ایډیټر کې دی نشي. مثلا زمونږ د افغانستان ډیر ژورنالیستان وای حکومت د مثلا د مخدره موادو قانون ولسی جرګې ته د تصویب د پاره وړاندې کړ. دا اصلا غلطه اصطلاح ده. کله چې یو شی قانوني نو ولسی جرګې ته د تصویب د پاره څنګه وړاندې کیږي، مطلب دا دی چې طرحه وړاندې شوه چې هغه به وروسته مصوبه کیږي. یعنی دغه شی نه دی چې په مسلسل ډول باندې سړی باید عامه آگاهي ولري په قوانینو، په هغه ساختارونو باندې چې هغه په یو اداره کې په دې ټولو باندې، نو ډېر ضروری ده، عامه معلومات ډېر ضروری دي. یعنی نه یوازې هغه ته په طب کې، په زراعت کې، په دې ټولو برخو کې باید حد اقل دومره معلومات ولري چې هغه د ټیکس ایډیټ کې هغه ته ستونزه پېښ نه کړي. خو ښه لارې دا ده چې ستاسې خپرونه اوږده نه شي که یو کس په زراعت کې نه پوهیږي، یو ایډیټر دی، ممکن هغه ژورنالستان یا هغه ایډیټران چې دی زراعت په برخه کې ایډیټ کوي، یا هغه ته ځانګړي شوي، هغه سره مشوره وکړي، ایډیټ وکړي، یا ورزش یا نور.
ډیر مننه،
خوشاله اوسئ. مننه.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
وړاندې د غټول مالنۍ په باره کې مرکه ما اوریدلای شي، خو اوس وګمه راغلی او د ګربتانو د ماڼۍ نقل ورسره دی. غوږ به شو وږمې ته چې د ګربتانو ماڼۍ څنګه وه.
دنیا په بل سر کې یو وطن و چې پاچای خپل وخت له سهارا تر نیمو شپو پورې په مزو چړ شو او ساتیره یې تیراوه. له دغه ټاټوبي څخه غرونه راته وو او خلک یې نه و خبر چې د غرونو ور هاخوا ته څه دي او څوک اوسي. د دې وطن اکثر خلک د خپل پاچا غوندې لاټ بې پروا او عیاش طبیعته وو. د سبا فکر ورسره نه وو. پاچا ته یې د پاچاهۍ چارو خوند نه ورکاوه او بلکې ورسره په عذاب وو. چې کله به وزیرانو د خلکو عریضې ورکړې، دې یې د لوستو حوصله نه لرله. ده به ورته وویل، ممې په عذابوئ، تاسې خپله وزیران یاست، پوه خلک یاست چې څنګه لازمه وي هغسې وکړئ. پاچا د ښکار شوقي وو. اکثره وخت به ځنګلونو او ورخوګانو ته په ښکار پسې وتلو. د دغه وطن خاوره ښیرازه او حاصلخیزه وه. اورښت پکې زیات وو او هیچا د وچکالۍ او کښتۍ اندېښنه نه کوله. دوی به غلې نه زیرمه کولې، ځکه د لوږې ویره یې نه لرله. خو په کلونو کې یو کال داسې راغی چې بارانونه ونه ورېدل، کروندو ته اوبه ونه رسېدې او پټي وچ شول. کښتۍ راغله، خو خلک نه پوهېدل چې څنګه مقابله ورسره وکړي. خپل پاچا ته په عرض و فریاد ورغلل، هغه یې خبرو ته چندان اهمیت ورنه کړ او صرف دومره یې وویل چې ګیډه خو په ښکار هم مړېدای شي. پاچا لا خپل ښکارونه کول چې ورو ورو ځنګلونه، ورخوګانې او سړځایونه هم وچ شول او وحشي ځناور یا له لوږې ومړل او یا ترې تم شول. یوه ورځ پاچا وویل، زړه مې دی چې له غرونو واوړم، نوره دنیا وګورم او د ښکار لپاره یو نوی ځای پیدا کړم. پاچا او ښکاري ملګرو یې په لومړي ځل د داسې سفر نیت وکړ چې له غرونو پکې واوړي او نابلدو وطنونو ته ورشي. دوی د سفر په درېیمه ورځ د غرونو په منځ کې یوه نرۍ لاره ومونده او بلې غاړې ته واوښتل. د غره بلې خوا ته یوه ښکلې پراخه ځنګلي سیمه وه چې یو سر او بل سر یې په سترګو نه معلومېده. دغه سیمه نا استوګنه وه، بنیادمان پکې نه وو. بنیادمان خود څه کوي چې نور ځناور او مارغان هم پکې نه وو. دلته د هیڅ ژوندي ساري آواز د طبیعت چوپتیا نه ماتوله او داسې هیڅ لاره نه ښکارېده چې یو وخت به یو څوک ورباندې تللی وي. په دې سیمه کې آن طبیعت هم ویده وو او خوبه ولی غوندې وو. ټولې ونې زړې او څانګې او ډډې کږې وږې وې. عجیب و غریب شکلونه یې لرل. په څانګو پورې نښتې پاڼې وچې وې، لکه ډېره زمانه پخوا چې لا څه بلا وهلې وي. پاچا او د ښکار ملګري یې په دې نااشنا سیمه کې مخ په وړاندې روان وو او دغه تک ورته لا ویرونکی ښکارېده. ډېر سهمجن سفر وو، خو په عین حال کې یې پاچا ته خوند ورکاوه چې هر څه پکې نوي او پردي دي. بلاخره له ځنګلي سیمې ووتل او یوې اوارې دښتې ته ورسېدل چې په منځ کې یې سیند بهېده. وزیر وویل، اوبه د ژوند نښه ده. لسیند وا وختل او بلی غاړی ته د پراخي دختې په پای کې یو غر صحیح کړ چې په سر باندې کلا ته ورته ودانې قاعده خود سرنګ چې غربي خي ډیر لري وو نو سم نه معلومید چې دا بکلاوی او که هسي د خاورو تیګو ډیرې لخه وګد مزل ورسته یقیني شول چې د غره په سر کلا ودانه ده شپې د غره په لمن کې په دینیت واړول چې سبب د کلا په خوا رواني کې عجب شپوا د هیڅ ډول ژوندۍ ساري आवाज نه اوریدل کېده او د دوی حیرانی هغه وخت لا زیاته شوه چې سهار یې په غره کې د کلا په لور کې بلاره ومنده دوی مخ په کلا روان شول لاره په بوټو او وښو باندې پوښلې وه او دا ورنه معلومېده چې په مودو مودو قربان دي سفر نه دی شوی پاچا او د ښکار ملګری به یې د غره منځ ته رسیدلی و چې د ژوندې سارو لومړۍ نښه یې ولیده دوی یو قربت ولید چې د غره له څوکو راووت راټیټ شو وکې غیده خو حمله یې ورباندې ونه کړه او بالاخره د غره سر ته وختل چې یو پلن اوار میدان و دغه پلن اوار میدان کابو ټول یوې لویې برجورې ډبرینې کلا نیولی و پاچا وویل دا به د یو لوی پاچا ځای وي خو کلا ته د ورتلو هیڅ لاره نه وه دوی پاتې ورځ ټوله له کلا څخه په تاویدو را تاویدو تیره کړه چې دروازه یې ومومي مګر نه دروازه نه کړکۍ او نه حتی یوه دریڅه په نظر ورغله په سبا سهار باندې چې له خوبه را پاڅېدل یو ځل بیا یې له کلا را تاویدل پیل کړل په دې منځ کې یوه ډېر زړور ښکاري د کلا په یوه ټیټ برج باندې د ګوربت زهله ولیده او هلته ناست ګوربت یې په ډېر مشکل سره ژوندی ونیو پاچا ته یې راوړ پاچا خپل یوه درباري ته چې مفکوک نومېده او د مرغانو په ژبه پوهېده امر وکړ چې له ګوربت سره خبرې وکړي ګوربت په چونګه خېته ورته بد آواز مفکوک ته وویل ما ټول ټال او پیړی عمر کړی دی او لا ډیر ځوان یم زه په هیڅ خبر نه یم په یو بل برج باندې چې زما د زالې تر برج یو څلو اړ دی زما د پلار زاله ده هغه شاید د کلا په باره کې معلومات ولري دوی د ځوان ګوربت پلار ونیو او د هغه ځواب دا و په یو لا لوړ برج باندې زما د پلار زاله ده او تر هغه هم چې لوړ برج دی هوریز مانی کوسی نیکه می 2000 کلن ده هغه شاید معلومات ولري زه په خپل په هیڅ نه يم خبر دوی په خورا ډیر زحمت تر ټولو دنګ برج ته ور وختل او مشر ګوربت یې پیدا کړ دی وی د غوندی وو او له څو زله خورول ورسته یې سترګې وغړولې مشر ګوربت د ښکاریانو د پښتنې د جواب لپاره په خپل حافظه حضور واچاو او بیا یې داسې جواب ورکړ بیخی ډیر زمانه په خوا چې زه ډیر کم کوم د کلا د لارې په باره کې می ل خپل غورنیکه یو خبر اوریدلی و چې حقته خپل غورنیکه ویلی و چې د اوریدو ل قراره یو وخت دلته په دې مانای کې یو پاچا اوسیده او چې هغه مر شو د غزای قربتانو ته پاتې شو په دې پیخه په زرګونه کلونه تیر دی پدې وګډه موده کې د کلا دروازه قرار قرار په بازار وړیو دوړو کې پټه او نه همشوا مفکوک له مشر ګربتا پښتنه وکړه چې دا دروازه په کوم ځای کې و مشر ګربت په زړه کې ورتیر شول چې پدې بار کې خو یو څه اوریدلې و مګر اوس چې هر څه فکر وکړ هیڅ نه ور یادېدل د خپل ذهن دومره ستړی کړ چې خوب پسی وړ او چې راویښ شو کاریانو ته یې وویل در خاتون کلمر پلوشی چې د کلا په هر ځای باندې اول اول ولګی دی دروازه هم غلطه ده زوړ ګوربت خبرو ستړی کړی وو او یو ځل بیا خوب یو په هغه شپه کاریانو ته تر سبا سهار خوب ورنغی چی حسینا دلمر د لومړی وړانګو په واخ بی د پاتې شي سهار شو او دوی دلمر لومړی وړانګي ولیدې چی چیرته ولګی دی په دغه ځای کې د دروازې هیڅ څنډه نه و خو دوی توري لاتې کورا وېستلې او کیندلو ته یې مټه راونغښتې لڅو ساعت کیندلو ورسته یې یو پرانستې فضا ولیده چې کلا ته ورڅ خلاره تللې و د کلا په کوټو باندې د پیړیو پیړیو راشن شوي او وچ شوي بوټي پراته وو دو بوټو ریخو د زمانو په تیریدو سره په تیګو کې لاره کړې او په دیوالونو کې چاودونه جوړ کړي وو. د پاچا کسانو په تورو باندې بوټي پسې غوڅ کړل او د کلا مرکزی ودانۍ ته یې ولاره وکړه. خورې یو ورته ورسېدل چې په لرګي باندې یو پیغام کیندل شوی وو. په دغه خط او دغه ژبه باندې د پاچا په ملګرو کې له مفکوک پرته نور هیڅوک نه پوهېدل. مفکوک لیکلی پیغام داسې ترجمه کړ: موږ د دې ماڼۍ اوسیدونکو په کلونو کلونو د مزو چرچو ژوند وکړ، هله بیا کښتی راغله او موږ ورته بندوبست نه وکړی. موږ د جواهرو کوټې لرلې خو غله راکره نه وه. موږ خپلې کوټې د ښایست لپاره په لالو یاقوتو او ملغلرو فرش کړي وي، مګر د خوړلو لپاره مو څه نه لرل. نو مرګ راپسې راغی او دا هر څه مو کوربتانو ته پرېښودل چې مړی به مو وخوري او د کلا په برجونو کې به مو ځالې جوړې کړي. د مړی مازی دغه پیغام د پاچا په مخ کې وینه وچه کړه او ورسره ملګري ښکاریان یې سخت وپیرېدل. نور نو د دوی په زړونو کې د سفر د شوق ډیوه مړه شوه. ځینو د سمدستي ستنېدو خبره وکړه، خو پاچا وویل نه، د دې ځای راز او حقیقت به پوره معلوموو بیا به ځو. د دوی یوه ملګري د وره د ماتولو ټکل وکړ، خو پاچا منع کړ چې هسې نه د پیغام لیکنه ړنګه شي. دوی د وره په مخ د دوړو له څنډ وهلو او د بوټو له یوې خواته کولو وروسته د کلی ځای پیدا کړ چې کلی پکې نښتې وه. ښکاریانو له ډېرې خوارۍ وروسته کلی تاو کړه او د پرانیستل شوي وره کغاری شو. یو دالیز را ښکاره شو چې د نم سوړ بوی پکې و. ښکاریان په تاو راتاو کوټو او پسکوټو پیښ شول چې د غولي په دوړو کې پل پټېده. دوی له دغو کوټو تیر شول او د مجسمو یو لوی سالون ته ورسېدل. مجسمې ډېرې په هنر جوړې شوې وې، لکه ژوندیو بنیادمانو ته چې ګوري. دې کوټو ته هوا لاره نه وکړې او په همدې وجه یې مجسمې بیخي روغې او تازه پاتې وې. مفکوک وویل دا به د خپل وخت د پاچایانو مجسمې وي. د سالون په بر سر کې تر نورو په لوړه ستن باندې یوه مجسمه ولاړه وه چې تر نورو لویه وه او لاندې یو ډبرلیک و چې مفکوک ولوست او داسې وشباړه: زه د خپلې کورنۍ د پاچاهانو په منځ کې وروستی پاچا او د بنیادمانو په ټول کې وروستی بنیادم یم چې دغه مجسمه زما په خپل لاس بشپړه شوې ده. ما په زرو ښارونو حکومت وکړ، د زرو انسانانو سپرلی مې وکړه او زرو نوابانو مې پاچاهي ومنله. خو کله چې کښتی راغله ډیر بې وسه شوم. ای د دې لیک لوستونکیه، زما او زما د ټاټوبي انجام ته پام وکړه او د وروستي مړ کیدونکي کس دې خبرې ته هم پام وکړه چې کله رڼا وي او تیاره لا نه وي خبره شوې، د روزي په برابرولو بوخت شه. تر دې وروسته د ډبرلیک کرښې نه لوستل کېدې او پاچا ورته انتظار ونه کړ. وی ویل بس ده، همدومره خبره بس ده. تر ټولو ښه کار همدا و چې ډیر څه مې پکې زده کړل. راځئ نور خپل وطن ته ستانه شو. پاچا د ستنېدو په وخت هغه زمانه سترګو ته ودروله چې یو وخت دلته ښارونه ودان وو او کروندې زرغونې وې. د په خیال کې په مالونو بار کاروانونه ولیدل چې له هر لوري را روان دي او بیا یې ورو ورو لکه تیارې چې خبرې شي په سیمه باندې د بدمرغۍ سیوری ولید چې وزر یې خپور کړ. او بیا یې کوربتان ولیدل چې د مړیو د کلا په برجونو کې ځالې وکړې. او بیا د زمانو دوړو ورو ورو بې څښتنه کلی کاروندې او ښارونه لاندې کړل او یوه لویه صحرا ورنه جوړه شوه. پاچا او ملګري د خپل وطن په لور پټه خوله روان وو. دوی په څلوېښتمه ورځ له وروستي غره واوښتل او خپل وطن ته ورسېدل. وطنوال یې هر کلي ته راغلل او ورته ویې ویل: موږ خو د لوږې له لاسه د مرګ په پوله ولاړ یو، تاسې څه راوړي دي چې ژوندي پاتې شو؟ پاچا ورته وویل: ما د کوربتانو له ماڼۍ یو نصیحت درته راوړی دی، اندېښنه مه لرئ. له ما سره یو ځای مټې راونغاړئ او زحمت وباسئ چې په چارو کې مو برکت ولويږي او سوکاله ژوند مو په نصیب شي. له هغه وروسته پاچا او رعیت دواړو کار او زحمت ته ملا وتړله او نه یوازې خپل وطن آباد کړ، بلکې د قربتانو د ماڼۍ په شمول یې ډېرې نه آبادې او بې څښتنې سیمې هم ونیولې او ښیرازي یې کړې.
دروان کال د غبرګولی د میاشتې په 28 نیټه غاټول مالنۍ چاپ شوه. د غاټول مالنۍ مسؤول مدیر عبدالحق سلام زوی وایي دا او ملګرو یې پتیلې چې په غاټول کې به ادبي موضوعات خپروي. زموږ همکار همایون واد مرکه ورسره کړي چې د ښاغلي سلام زوی په خبرو پیلېږي.
غاټول مالنۍ کلتوري او ادبي مسایل خپریږي پکې. دا تقریبا شپږ میاشتې مخکې زه او یو څو نور ملګري مصطفی سمون او ګل رحمان رحماني او یو څو نور ملګري دوی سره یو ځای شو. موږ ویل چې یو داسې یو شی چاپ کړو چې مشخص یوې برخې ته ځانګړي وي، یعنی تخصصي غونډې د یو شی وي. نو بیا ما هماغه و چې په اخبار باندې سلا راغلله، نو نوم شیم ورته انتخاب کړل. رستم له ملګرو سره په دې باندې وغږېدو چې ښایي کوم موضوعات دی پکې خبره شي، پر منځپانګه باندې وغږېدو. له ډېر هغه نه وروسته بیا موضوعات هم پکې راټول کړل، نو هغه محتوا او منځپانګه باندې سره وغږېدو او سخت کال د غبرګولی په 28 باندې را وایست.
د چاپی رسنیو بازار ډېر سوړ شوی دی، فکر کوي چې دغه غاټول به خپل ځای ونیسي، لوستونکي به پیدا کړي؟
کابل پوهنتون کې نور د دې تر څنګ نور اخبارونه هم چاپېدل او محصلینو چلول. ځینې خو داسې و چې په مشخص ټولګي پورې باړوند و، لکه د دویم ټولګي د زده کوونکو له لوري. نو دا به چې بیا دریم سیم ته ولاړل هغوی به بیا مسله ختمه شوه پکې، یا همدغسې مثلا مشخص ولایتونه و. نو او بل لیکنې ګډې وډې لیکنې وې، هر راز لیکنې پکې راغلي. نو موږ ویل چې راځئ چې ادب ته مشخص ادب د کار وکړو، دغه د خپل د زړه غوټیم چې دي دغه هلته پکې راوس پړو. کومې مهمې خبرې چې دي په ادبیاتو کې تر اوسه تتې پاتې دي، راځئ چې هغه خبرې پکې راوس پړو. نو دغه برخه چې یوازې ادب ته ځانګړې شوې ده، ادب او ادب سره اړوند مسایلو باندې موږ دغه اخبار خپور کړو. د همدغه لپاره کار کوو چې یوازې مشخص یوه برخه تخصصي غونډې کار پرې وشي، نو هغه خپل لوستونکي خلک هم مشخص شي. دغه یوه لار شته چې د اخبار د خپرېدو لاره جوړه شي ورته.
یعنی تاسو وایې کچېرې زموږ رسنۍ په مشخصو موضوعاتو خپرونې ولري، یعنی یوې برخې ته ځانګړې شي، بیا به دغه یوه برخه خپل لوستونکي هم پیدا کړي؟
خو مهم هم دغه ده. اوس موږ اخبارونه راواخلو، نو دینی، سیاسي، ټولنیز، سپورتي، راز راز مسایل په یو اخبار کې خبريږي. نو دا یو څه ګډوډي هم پیښوي، مشخص لوستونکي هم نه پیدا کوي. نو د دې لپاره که چیرته خپرونې یا همدغه اخبارونه وي یا هم نور په رسنیو کې نور هغه وي چې دوی یوې برخې ته مشخص شي، نو خپل مشخص اصلي لوستونکي پیدا کوي. هغه لوستونکي بیا زر هم د دغه خپرونې نه لاس نه اخلي. نو ځکه د پاتې کېدنې او د مخته تګ امکان ډېر دی.
په داسې وخت کې چې ټولنیزې شبکې نن سبا ډېرې کارول کېږي او ډېرې عامې دي، یا مثال وې پاڼې دي، راډیو تلویزیون دی، په داسې وخت کې سړی څنګه کولای شي چې خپل اخبار وساتي؟ موږ یې ډېرې بېلګې لیدلې چې یو چا یو څو ګڼې اخبار چاپ کړی او وروسته پسې تللی، هغه اخبار بیا نه دی چاپ شوی.
یو خو ځینې اخبارونه چې دغه د مالي مسایلو له امله هغوی بېرته په ټپه ودرېږي، یو دوې یا درې ګڼې خپرې شي، بېرته چې مالي امکانات یې ختم شي، نو د دوی هم ارادې ورته سستې شي او اخبار بېرته په ټپه باندې ودرېږي، پریږدي. خو موږ خپل ملګرو دا خبره سره کړې ده چې کچیرته نور خلک له موږ سره همکاري هم ونه کړي، نو موږ به په خپلو، یعنی په کم تعداد به کمیت ته ډیر پام نه کوو، بلکې موږ دلته کیفیت ته پام پکې کړی دی او لږ به خپرې کړو. خو څومره چې موږ خپله وس کېږي، موږ به خپله دغه مالي امکانات هم خپله خپلو ملګرو په غاړه اخیستي دي. یوازې موږ مشخص خپل هدف تعقیبوو او د دغه هدف په تعقیبولو سره سره کولای شي خپل اخبار جاری وساتي. په رادیو کې او په ټلویزیونونو کې رنگا رنگ خبرونه کوي، خو موږ مشخص لا کوم لیکوال نه یا لکه مشباړون کینه چې هر لیکنه اخلو زموږ شرط ورته داوي چې تاسو داس لیکنه مختراولېږي چې هغه په ټولنیزو شبکو کې خبرې شوی نه یا دغه موضوعات په سیمه هم ګرځو چې په ټولنیزو رسنیو کې پاغو کې نکاس نه موندل، یعنی مخکې خبره نه وي پښوی ترسو شی نه وي، نو هر څه چې نه وي بیا ملستون کې پیدا کوي او د خلکو مخ وراوړي.
مخ کې هم ځینې مجلې او محلنې یونیز چاپ شوی وي چې هغه یوازې ادبیاتو ته ځانګړې وي. دغه غاټول له هغو پخوانیو ادبي خبرونو سره څه توپیر لري؟
پخوانی به مثلا کا اخبارونه وو، د هغو خلکو یا به مشخص په کومو ټولګیو کې وو، لکه یا به محصلین وو. محصلین به کله فارغ شول نو په نورو دندو شیانو بوخت شول، دغه کار به پرېښود. موخه یې په پوهنتون پورې نه ده منحصره کړې ده. او بل خبره دی هغه ده ځینې نور اغوی دی ډیر وخت مالی امکانات لکه بل خپل پرونه بندي کړی دی او پټه په باندې درې دلی دی، خو موږ سره ډیر خل داسې څوک نشته چې دوی دی یوازې محصلین وي او هغه خپل مشخص وخت لپاره چې په هغه کې مصروف وي دغه لپاره کار وکړي. نو موږ په همدې پار باندې دا اخبار راویست چې ترسو مشخص د ادب لپاره کار وکړو او پرختیا هم دغه سلسله جاری وساتل شي.
ټولنیز شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټوئیټر، ایس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
ځوان شاعر ارشاد شینوارای د شاوخوا یو کال راهیسې شاعري کوي. دی وایي هڅه کوم چې په شعرونو کې مې نوي مضامین ډېر وي. له ښاغلي شینواري سره مې لنډه مرکه کړې، دا اورېدلو بلنه یې درکوم. ارشاد ستړی مس
خیر وسینه دې صاحب، مننه چې موږ دلته راوغوښتې.
دغه اوس هم چې زه په دې بیرونو کې ګورم شاعران ډېر دي، تاسې د احمدشاه بابا د بهیر غړي یاستئ، تا راته ووایاستئ چې په دې بهیر کې هره اونۍ څومره کسان راټولېږي؟ رښتیا هم ډېری شاعران دي، که کیسه لیکوالو، ناول لیکوالو، طنز لیکوال داسې کسان هم شته.
د احمدشاه بابا ادبي بهیر چې دی داسې نوی جوړ شوی دی، څو میاشتې تېرېږي د جوړېدو څخه. تقریبا د 50-40 داسې پوشانه پر راځي او مختلف قسم ځوانان پکې دي، څوک شعر لیکي، څوک
ډېری څوک دي،
ډېری شاعران.
څه فکر کوي ارشاد چې ولې له شاعري سره علاقه ډیره ده؟ دلیل څه ده؟ شعر اسانه ده که بله مسله؟
زما په نظر شعر به د لیکوالۍ په نسبت ډیر اسان، لیکوالۍ ما ته سخته ښکاري زما په نظر.
او ما بیا چې اورېدلی دي خلک وایي وایي ډیر مشکله ده چې سړی دی او باید اوس لیکلی، لیکوالۍ وایي بیا اسانه ده کولای شي. د چا شعرونه لولی ډیر ارشاد؟
شاعران خو مختلف شاعران لولم، د کاروان صاحب شاعري لولم، د سعود صاحب شاعري مې ډیره لوستلې ده، د حمزه بابا شاعري لولم، مختلف شاعران شعر لیکم، شعر لیکم.
دغه نن سبا د ځوانانو شعرونه چې زه ګورم ډیر بدل شوي دي، ډیرو نوې مسایلو ته دوی شعرونه لیکلي دي. په ځوانانو کې مو څوک ډیر دې توجه وړ؟
محمود دلګر مې د فخر وړ شاعر دی، او داسې مختلف شاعران نور دي څوک چې ښه شعر لیکي، چې ذبیح الله بیان دی چې زما نږدې ملګری دی، باخر صاحب دی، نور مختلف شاعران.
تاسو خپله نثر هم لیکئ که یوازې شاعري کوئ؟
تر اوسه خو مې یوازې شاعري کړې ده، کوشش کوم چې نثر برخه کې کار وکړم.
مهرباني یو شعر به مو واورو.
غزل دی: می خزانه د ګلونو پانه راشي، کوزما د ارمانونو پانه راشي، ستا په یو نظر کتو حسن پرت شو، تا په سید نظرونو پانه راشي، مړ راشه د ځواني عمر تیریږي، مړ راشه د کلونو پانه راشي، ما سیګر دې دراتو واده وکړي، او په ما د مخامونو پانه راشي، چې د مور په دواګانو باندې رنگ شي، په هغوی د سوابونو پاڼې راشي، و ارشاده نه ته ولې خفه کیږي چې د دنګو چینارونو پاڼې راشي.
له ځوانانو اکثره وخت ما دا پوښتنه کړې ده چې د نویو مسایلو د ایجاد لپاره د نویو مسایلو د مطرح کولو لپاره د نویو مضامینو د خلق لپاره څه کول پکار دي؟ تاسو نظر په دې څه کې څه ده چې په شعر کې د نویو مسایلو د مطرح کېدو لپاره څه باید وسي، پله څه چل کوي؟
نو زه خو وایم چې شعر دپاره هر اړخیزه مطالعه ډیره ضروری ده. که نه داسې نه ده چې ته باید یوازې په شعر کې مطالعه ولرې، د شعر د داخلي جوړښت په اړه معلومات دي. اوس زیاتره ځوانان دي چې د بهرنی شکل چې د کوم شعر دی هغوی ته زیاته توجه کوي، داخلي شکل ته توجه نه کوي. نو پکار ځوانانو ته دا ده چې شعر د داخلي مطالعه زیاته ولري.
په منظور مله داخلي مطالعه نه څه ده؟
په داخلي جوړښت چې د شعر دی په هغه کې تخیل دی، موسیقیت دی، شکل دی، ژبه ده، عاطفه ده، همدغه شیان دي چې باید دې ته توجه وکړي او په دغه باره کې ډېر معلومات ترلاسه کړي.
تاسو هر وخت کولی شئ شعر ولیکئ؟ ډیری ځوانان چې ما پوښتلي دي هغې راته وایي وایي موږ منتظر یو یو الهام ته چې بیا الهام راشي بیا بعد له شاعري کوو. خو ځین ځوانان وایي چې موږ الهام ته نه کینو، خپله یو څه لیکو بیا په هماغه باندې کار کوو، یو شی ورنه جوړیږي. تاسو تجربه څه ده؟
زه خو هم شعر ته مې داسې ځانګړی وخت نه دی ټاکلی چې زه باید دې وخت کې شعر ولیکم دې وخت کې شعر ونه لیکم. سم په یو موضوع کې سوچ کوم، فکر کوم، به چې هماغه وخت یو ذهن ته چې راشي هغه باره کې هماغه وخت لیکم.
کوم مسایل دي چې تاسې ډېر متاثره کوي او له هغه وروسته تاسې بیا کولی شئ شعر ولیکئ؟ دین تخیل مپاره ای.
نو اوس خو د دې وطن حالات خو تاسو ټول ته معلومه ده چې خراب دي. نو دغه حالات د دردونکي حالات دي چې سړی د متاثره کېږي او شعر کوي.
مهرباني، یو شعر راته ولولئ.
بل غزل دی عمان صاحب. پزمکه اوسم آسمان ته ضرورت لرم، پزمکه اوسم آسمان ته ضرورت لرم، څه د یو چا لپاره ځان ته ضرورت لرم. په امکاناتو پسې ګرځم دوام ورکوم، په امکاناتو پسې ګرځم دوام ورکوم، د ناممکنه ژوند امکان ته ضرورت لرم. تا نه بغیر څه د بل هیچا اسره نه لرم، زه تږی فصل یم باران ته ضرورت لرم. هغه مانا زه هغه نه په امان کېما، د یو انسان په څیر انسان ته ضرورت لرم. ستا د غمونو سره دومره عادت شوی یم، ستا د غمونو سره دومره عادت شوی یم، په خوشحالۍ کې هم خفګان ته ضرورت لرم. او د رنځ طبیب مې پیدا نه کړو له ارشاده دلته، د رنځ طبیب مې پیدا نه کړو له ارشاده دلته، د لا علاج مرض درمان ته ضرورت لرم.
هو ډیر ښایسته شعر و. د ځینې صنعتونه دي چې پخوا معمول و او تاسې هم په خپل شعر کې استفاده ورنه کړې وه چې خپګان او خوشحالي مو ډیره ښه سره راوستې وه. پخوا به دغسې صنعتونو ته په شعرونو کې شاعرانو په لوی لاس توجه کوله. تاسو څنګه کوئ کله چې شعر لیکئ؟ په شعوري ډول هڅه کوئ چې ځینې صنعتونه چې دي هغه پکې راولئ او که تصادفي راځي؟
شعوري خو زه فکر نه کوم کوم تصادفي.
د احمدشاه بابا بهیر کې چې تاسو یې غړیتوب لرئ، هلته څنګه یې د نقدو غونډې هم وي په شعرونو په کیسو په دغو باندې بحثونه کېږي که نه کېږي؟
هو بحثونه کېږي. یوه اونۍ موږ د شعر او نثر لنډو کیسو داسې په مختلفو موضوعاتو بحث کوو، بله اونۍ بیا په غزل په نظم په لنډه کیسه همداسې باندې، بیا بله یوه اونۍ لکچر وي، بله اونۍ باندې بیا د نقد کوو په غزل باندې په نثر باندې.
ولې نظمونه نه لیکئ؟ ما چې ستاسو شعرونه وکتل نظمونه مې تر سترګو نه سو. دلیل یې څه ده؟ پخوا په دې تقریبا یو لس کاله مخکې نظمونه ډېر زیات لیکل کېده او ډېر اوږده اوږده نظمونه به وو. نن سبا نظمونه کم شوي دي، د دې علت په څه کې وینئ؟ تاسو یې هم نه لیکئ، نور ځوانان هم چې زه وینم نظمونه کم لیکي، ولې؟
اوس نن سبا چې دا د غزل علاقمندان بیخي ډېر دي او زه غواړم چې د نظم په باره کې ډېر معلومات ترلاسه کړم او اول ښه وپېژنم چې نظم سره ښه ولیکم، ښه ښه نظمونه لولم، د هغه نه وروسته بیا زه هم کوشش کوم چې نظم ولیکم، خو تر اوسه مې نظم نه دی لیکم.
مهرباني، یو بل غزل هم راته ولولئ.
غزل دی د ننګو للم باران غواړي، د ننګو للم باران غواړي، زړه لیونی رانه جانان غواړي. زلفې خورې خورې په مخ پرېږده، زلف پاری پاری پا مخ پریگ دا یو پاڑوگر سڑے ماران غواڑی سما وجود لبی خدیو باسا سما وجود لبی خدیو باسا خلق لمان رو گریوان غواڑی دچا دما زڑگی پروان لری خپل مات بنگلی تاوان غواڑی تمہارا گورس تک کوئی امکان ہو لری درشا بدا پا گئے آران غواڑی
ڈیرا مانا ارشاد سے کورم ودان
مانا چند وقت خیر